سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د خبري خبرونه ته مو ز فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم پایله په خبرونه کوو د خلونو ریوال پروګرام WFP وای $400 میلیون ترتیا لري چې په افغانستان کې لا تر ټولو زیانګالو کورنیو سره مرسته وکړي څو لاره روان ژمی ووزي د پروګرام نن په خپل اکسپانه کې ویلي دي چې ژمی را روان دی او افغانستان انتظار نشي کولی WFP پرون د اروپایي ټولنې د آسیا پاسفیک د څه باندې $20 میلیون سخاوتمندانه بشري بسپنې خبر ورکړی ویلي دي چې دغه بسپنه به له دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې له دې چې واورې لري غرنۍ سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ورسوي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ماليزیا کې میشتو افغانانو ته د پاسپورت د ویش د لړۍ د پیلېدو خبر ورکړی دی د دې وزارت مرستیال ویانت حافظ احمد نن چهارشنبې په خپل اکسپانه کې لیکلي دي چې د پاسپورټونو د چاپ او ویشلو د لړۍ د دې وزارت د قونسلي ریاست او په ماليزیا کې د افغانستان د لور سفارت د هڅو په ترڅ کې پیل شوې ده هغه زیاته کړې ده چې په ماليزیا کې د سفارت سرپرست نقیب الله احمدي په دې مناسبت مراسمو کې په ماليزیا کې میشتو افغانانو ته ډاډ کړی دی چې دوی ته به د قونسلي خدمات په شفاف او چټک ډول وړاندې کیږي په دې لړ چې پوس وخت کې څومره افغانان په ماليزیا کې اوسي څه نه دی ویل شوي خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د روان کال د اګست د میاشتې تر پایه په هغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر 3,160 تنه ښودلی و استرالیا ته د تلونکو افغانانو یوه لار هم له ماليزیا تیریږي پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره پاټک کې یو موقتی کمپ جوړ کړی دی د لاور پنډۍ د کمشنر په مشرۍ په پرونۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې د پنجاب او خیبر پختونخوا پر پوله په دې کمپ کې به افغانان خپل هیواد ته له تلو مخکې ساتل کیږي حکومتي چارواکي وایي په لاور پنډۍ کې شاوخوا 24,000 بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي له دې مخکې د پېښور کمشنر هم د ناراجستر شوو افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپونو د جوړولو امر کړی و او ویلي و چې په دې کمپونو کې به هغه افغان کډوال دیر شي چې د اکتوبر له 1 وروسته د قانوني اسنادو د نه لرلو له وجې حاصل کیږي ملګرو ملتونو او متحده ایالاتونو د پاکستان پر حکومت له دې وړاندې غږ کړی و چې د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د افغان خوځنجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم د تاریخي بریا مبارکي ورکړي او بیګانه وخت یې په خپل ایکس پاڼه یا په ټویټر لیکلي چې تاسو افغان کرکټرانو په دې بریا سره په دې سختو ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ورکړه کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي هم له دې وړاندې ورته خبرې په خپل ټویټر لیکلې وي افغانستان تېرې ورځ په هند کې د نړیوال کپ د لوبو په جریان کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه او د پاکستان نړیوال هوایی شرکت PIA وایي د مالی ناوړه وضعیت له امله یې تېره اونۍ څه باندې 300 الوتنې درولې دي د PIA ویاند عبدالله حافظ خان نن چهارشنبې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې تېره اونۍ 322 الوتنې درول شوې دي چې په هغو کې دواړه کورنۍ او نړیوالې الوتنې شاملې وي هغه وویل چې د PIA د الوتنو فعالیتونه ځکه اغېزمن شوي دي چې شرکت یې نشي کولی د تیلو او پیرل شوو پرزو او نور وسایلو بیلونه پریکړي او د دې تر څنګ یې پورونه هم زیات شوي دي حافظ خان زیاته کړي د شرکت مشرتابه هڅه کوي چې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي په تېره بیا کاناډا ترکیې چین مالیزیا او سعودي عربستان الوتنو ته دوی نومړیتوب ورکوي د راپورونو له مخې PIA په تېرو څو لسیزو کې ډېر مالی زیانونه کړي دي خبرونه مو واوریدل لوړاندې په خبرونه کې بر سره د مطالعه واوري وړاندې به په خبرونه کې را سره واوري چې د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې ښځې پکې په بد وضعیت کې دي په علتونو یې درته وروسته جزئیات لرو په ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو چې هلته په پاکستان کې میشت افغان کډوال په څه وضعیت کې دي
ایران پاتې چې څوک ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر هیڅ کوه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلی او یا هم ایران ته تللی دي نو زمونږ غوښتنه
د دوی غوښتنې به وروسته د سره خبرونه کې شریکی کړو پاسوال کې هلمند ته به هم ورشو چې هلته د وچکالی للاس دهقران شکایت کوي.
سروې لپاره وبنه ستوبل وچکلې یلمن واشیر ولسوالۍ د ډیر زپلې د پخ په پرتله باندې نو بس دوی اریان چې وسته ډول خپل مالونه د چدي د ټول غاړي ته ولیدل دي.
همدارنګه نور مطالب به هم درته لرو. د حماس او فلسطینو په جګړه کې د روسي جزئیات په اړه باندې چې مرګ ژوبل کوم طرف ته ډیره وختي ده په دې اړه هم جزئیات شته. دا نور مطالب هم شته. ملتیا مواره
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه د پیل مطلب تورا شو. د دوو نړیوالو انسټیټیونو ارزونې ښیي چې افغانستان د اصولو واویا هیوادونو په لړ کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې د ټولو پاتې هیواد دی. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د خوځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ یو نوې ارزونه کې افغانستان د خوځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروستای ځای لري. د خوځو د سول او امنیت شاخص چې پرون په نیویارک کې خپور شو په یو سل و اویا هیوادونو کې د خوځو مشارکت، عدالت او امنیت په اړه د ارزونو مجموعه ده چې پر بنسټ دا هیوادونه درجه بندي شوي او په پایله کې افغانستان د 0.268 نمرو په اخیستو د خوځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو بد هیواد بللی. خو په دې شاخص کې ډنمارک لومړی، سویټزرلند دویم او سویډن د خوځو د پرمختګ په برخه کې درېیم مقام ګټلی دی. د ناروی د سول انسټیټیوټ مرسیال تورنیل ترګستاد په دې ارزونه کې د افغانستان ځای ته په اشاره ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. د انسټیټیوټ په خپله ویبپاڼه د غلي تورنیل له قوله زیاته کړې افغان ښځې چې هره ورځ ویښېږي دنده، تعلیم او د ژوند خپلواکي نه لري. د ناروی د سول انسټیټیوټ مرسیال د ارزونه د نړۍ مشرانو ته د خطر زنګ بللی چې باید وپوهېږي افغان ښځې زندانیانې دي. د طالبانو حکومت رسمان د دې ارزونې په اړه غبرګون نه دی ښودلی خو له دې وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو ښځو حقونه خوندي دي. خو د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ ارزونه بیا برعکس ښیي چې د طالبانو لخوا په افغان ښځو د پراخه محدودیتونو له امله د دوی وړتیا خورا محدوده شوې ده. راپور زیاتوي لکه چې طالبانو په مرستندویه ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی له هغه وخته دوی له ځورونې، ډارونې او توقیف سره مخ دي. راپور کې دا هم لیکل شوي چې په افغانستان کې ښځې عدالت ته تر ټولو کم لاسرسی لري. د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې زده کړه، کار، عدالت ته لاسرسی، سیستماتیک او جنسیتي تاوتریخوالی، د میندو مړینه او د یو شمېر نورو په ګډون 14 شاخصونه ارزول شوي چې په اکثرو کې افغانستان تر ټولو کمې نمرې اخیستې دي. د دې ارزونې په یوه برخه کې لیکل شوي په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي هلته ژوند هم په ډېر سوله ییز ډول روان دی. د دې ارزونې په پیل کې د ښځو لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ مشرې میلان ویرویر په نړۍ کې د ښځو د وروسته پاتې کېدو لپاره د استبدادي کړنو په اړه هم اندېښنه ښودلې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي اوسمهال افغان نجونې او ښځې د ژوند له هر ډول پرمختګ راګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي
په کوم یو هیواد کې چې ښځې او نجونې خپل هغه ابتدایي حقوق چې هغه د زده کړو برخه ده هغه ونه لري خامخا هغه هیواد نه خوندیتوب لري او نه هم پرمختګ کولای شي. مثلا د ښځو د کار مخه نیول کیږي، د زده کړو مخه نیول کیږي، د هغوی د تفریح مخه نیول کیږي، د عادي روزمره چارو مخه نیول کیږي. نو موږ دغه ټولو ته په کتو سره څه شي ته امیدوار اوسو چې افغانستان د پرمختګ وکړي.
د ښځو د حقونو یو بل افغان فعاله فریده حفیظ هم وایي افغانستان په واقعي بڼه هغه هیواد دی چې له ښځو ډیر حقونه اخیستل شوي.
اوسنی وضعیت ته په کتو سره افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د تعلیم حق نه لري، یوازینی هیواد د چې خځې پکې د کار حق نه لري. او دا تر ډیره حده پورې د نظر سنجیت شوې ده. دا زما په ان باندې صحیح کېدلی شي.
د خځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروی د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې د خځو د پرمختګ په برخه کې د افغانستان په ګډون یمن، مرکزی افریقا، د کانګو جمهوریت، سودان، سوریا، سومالیا او عراق هم تر ټولو بد هیوادونه یاد شوي دي.
دا زما حق دی.
د خځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکوونکی وایي د طالبانو هغه پالیسي چې د زده کړو تمرکز په دینی مدرسو محدودوي کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کیدی. ریچارډ بینج د څرګندونې د سشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا پر مهال وکړي او له شپږم ټولګیو څخه پورته د نجونو پر زده کړو یو وار بیا ټینګار وکړ. ویل د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي زورونې په معنا وي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ مدرسو ته د زده کړو د محدودولو یا په دینی علومو باندې د تعلیم د تمرکز په اړه د طالبانو د اقداماتو په اړه اندېښمن دی. نوموړي د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې وویل چې طالبان د دې پالیسیو له لارې کولای شي د افراطي افکارو بنسټ کېږدي.
دا به نه یوازې افغان ماشومان د پوهې د بې برخې کېدو له خطر سره مخامخ کړي، بلکې کېدای شي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره یوځای د افراطي ایډیالوژۍ لپاره ښه زمینه برابره کړي او د کورني تروریزم خطر او همدارنګه سیمه ییز او نړیواله بې ثباتي لا پسې زیاته کړي.
یو شمېر هغه نجونې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او پر زده کړو د دوی تر بندیزونو وروسته له عصري زده کړو څخه بې برخې او یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې دي، وایي چې دا مهال د ټولنې د پرمختګ لپاره عصري زده کړو ته شدیده اړتیا ده. یو له دوی څخه نیایش چې تیر کال یې شپږم ټولګی پای ته ورسوه خو د طالبانو د بندیزونو له امله یې ونشو کولی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. وایي ساینسي مضامین یې د خوښې وړ و خو ستري لري پاتې ده.
متاسفانه مقد له بده مرغه چې ښوونځي د شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې تړل شوي دي. زه مدرسې ته ځم. په مدرسه کې قرآن کریم، تفسیر عربي او همداراز نورې دینی زده کړې کوو، خو زه غواړم د دې تر څنګ د ښوونځي مضمونونه لکه ریاضي، کیمیا او نور هم ولولم.
له زده کړو بې برخې یوې بلې نجلۍ ناجي معصومي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دینی زده کړو تر څنګ د عصري زده کړو د ارزښت په اړه وویل.
په نننی عصر کې د دینی زده کړو تر څنګ عصري زده کړې د هر چا لپاره که نروي که ښځه ډېرې ضروري دي. زما په اند بیا په افغانستان کې خو د ښځو لپاره عصري زده کړې بیا په طبي بخش کې ډېرې مهمې دي.
ریچارډ بنټ دغه راز له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د زده کړو او لوړو زده کړو د بیا پیلولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې د طالبانو دغه کړنې ښایي د جنسیتي ځورونې په معنا وي. د زده کړو بې برخې یوه نجلۍ بهر وایي له دوو کلونو څخه زیات وخت شو چې له زده کړو څخه لرې پاتې ده او په دې تمه ده چې کله به یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړه شي.
کله چې مکتبونه وتړل موږ ته یې وویل چې دا یو مخته پرېکړه ده او باید د ثانی عمل منتظر شو، خو تر دوو کلونو څخه زیات وخت تیر شو چې د مکتبونه د بیرته خلاصولو لپاره یې کومه پرېکړه نه ده نیولې. دا یو ډېر اوږد وخت دی. تمه وه چې ډېر څه به زده کړو، ډېر څه تجربه کړو او د خپلو هیلو او پرمختګ په لور ګامونه واخلو، خو برعکس موږ شاته پاتې شو.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړې او دغه شان د تیر کال په ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته له تګ او لوړو زده کړو هم را وګرځولې. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې لامل شول چې په بېلابېلو سیمو کې د نجونو زده کړې یوازې تر دیني مدرسو محدودې پاتې شي. د روان کال په لومړیو کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت سرپرست ویلي وو چې په هره ولسوالۍ کې به لس دیني مدرسې جوړوي. تېره اونۍ بیا د دغه وزارت د اسلامي زده کړو مرستیال معین کرامتزاده رسنیو ته ویلي وو چې اوس د دیني زده کړو د مرکزونو شمېر شاوخوا نونه زرو ته رسېږي. که څه هم د ښاغلي بینیر د څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې دوی ویلي چې په مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کېږي بلکې یوازې اسلامي مضامین تدریسېږي.
د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا مری د پاکستان په وړاندې د افغانستان د کرکټ ټیم تاریخي بریا مبارکي ورکړې او بیګانه وخت یې په خپل ټویټر لیکلی دی چې افغان کرکټرانو په دې بریا سره په سختو ورځو کې افغانانو نړۍ ته خوښي ور په برخه کړه. خو دا یوازې افغانان نه دي چې د نړۍ په لرو برخه کې دغه بریا لمنځلې. په هند کې چرته چې افغانستان وکولای شو پاکستان ته لوی توپیر ماتې ورکړي، هندوانو هم افغانانو سره دغه خوشحالي په ګډه لمانځلې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کرکټ د ورځنیو لوبو د نړیوال جام پر مهال د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې د تیر شپې بری د افغانانو لپاره له هیجانه ولولو ډکو. په هند کې یو شمېر افغانانو دا بری په نڅا وتنونو نمانځلې.
دوی چې د هند له بیلابیلو سیمو چینای ښار ته راغلي وو ازادي راډیو ته ویلي په مسافرت کې د کرکټ د لوبې له لیدو خوند واخیست. دوه تن افغان زده کړیالان باسط او صلاح الدین چې په هند کې زده کړې کوي ازادي راډیو ته وویل
ټول هیوادوال ستاسو بریا مبارک. موږ ته دوه ورځې مخکې چینې ته سفر کړی و د لوبې له خاطره بنګلور څخه راغلي و. ګربز دوی رحمن الله ګربز دوی ډېر ښه بیټنګ وکړ.
ډېر وخت داسې خوشي سره مخامخ شوي نه وو او د شپې تر ډېره حده پورې مو د خپل خوشي احساسات هیڅ وخت هیڅ کنټرول کولای نه شو.
یو شمېر نورو افغانانو بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ لوبه په لویو سالونونو او سکرینونو لیدلې او خپل خوښي په ټولنیزو رسنیو خبره کړې ده. یو شمېر هندیانو هم له افغانانو سره یو ځای د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې بریان مانځنه. یو هندي وګړي سننګې ته ازادۍ راډیو ته وویل دا چې افغانستان لوبه وګټله ډېر خوشاله شوې ده.
میچ دیکھنے میں آ گئی تھی چنئی فرینڈز کے ساتھ.
زل خپل ملګرو سره د هند له بنگلور چنئی ته راغلم چې د افغانستان او پاکستان لوبه وګورم. افغان لوبغاړو ډېر عالی لوبه وکړه. زه ډېر خوښیم چې دا لوبه مې ولیده.
ویری هپی وذ دټ.
تیر لوبه کې پاکستان بیٹنگ وکړ او په 500 اورونو کې افغان لوبډلې ته د 203 اتیا منډو هدف وټاک. افغان لوبډلې دا هدف دوه لوبغاړو په اوټ کې دوه پوره کړ او پر روان نړیوال جام کې خپل دویمه بریا ثبت کړه. له دې وړاندې افغان لوبډلې انګلستان ته هم ماته ورکړې وه. افغان لوبډله به راتلونکې اونۍ د اکتوبر په 1 سریلانکا سره لوبه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پرغزی د اسرایلو د هوایي بریدونو لاتیزیدو سره ملګری ملتونه په سیمه کې د بشري وضعیت د خرابېدو خبرداری ورکوي. پرغزی د واکمنې حماس ډلې چارواکو ویلي چې پرون سه شنبه اسرایلي جیټ الوتکو ټوله ورځ پرغزی بمباري ته دوام ورکړی و چې له امله شاوخوا 200 کسان وژل شوي دي. تفصیل نوریاس نورین اورو.
د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداري خبرداري ورکړ چې غزې ته سم دستي تیلو نه رسیږي نو به د سیمه کې مرستندوی فعالیتونه زخت زیات کم کړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې په غزه کې روغتیایي چارواکو وویل چې د روغتونونو امکانات ډیر محدود شوي او د ګڼو ټپیانو په درملنه کې له سختو ستونزو سره مخ دي. چارواکو په سیمه کې د اسرایلي جیټ الوتکو د تیرې ورځې په بمباریو کې د په سلګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي په دې وروستیو ورځو کې هغو روغتونونو ته چې د ټپیانو درملنه کوي یو څه مرستې لیږدولي خو د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه کې د بشري خدمتونو تر ټولو لویه چمتو کوونکې اداره ده ویلي چې تیل په ختمېدو دي. د دې ادارې ویاندې لیلی اسپوزیتو وویل چې له تیلو پرته یې لری نشي کولی په غزې ترنګه کې لرې ځایونو ته مرستې ورسوي او مجبوره دي چې پرېکړه وکړي په کمو تیلو سره کوم فعالیتونه سرته ورسوي او کوم نه. ملګری ملتونه وایي د غزې له 2.3 میلیون وګړو شاوخوا 1.4 میلیون له خپلو مینو بې ځایه شوي چې تقریبا شپږ لکو یې د ملګرو ملتونو په پناه ځایونو کې اړولي دي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ پرون سه شنبه وویل چې په تېره یوه ورځ کې په غزه کې 400 هوایي بریدونه کړي چې هغه د مخکنۍ ورځې د 320 بریدونو پرتله زیات وو. پوځ ویلي په دغو بمباریو کې سخت دریځي وسلوال وژلي او د هغوی تر ځمکې لاندې تونلونه د قماندې مرکزونه وسلتونونه او نور پوځي تاسیسات له منځه وړي دي. پوځ همدارنګه حماس تورن کړی چې په غزه کې د ملکیانو په منځ کې ځانونه پټوي. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې د روغتیا وزارت وویل چې د دوشنبه او سه شنبه ورځو ترمنځ لږ تر لږه 204 کسان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. خو د اژانس ویلي چې د مړو دغه شمېر چې حماس وایي د روغتونونو له رئیسانو یې ترلاسه کړي په خپلواکه توګه نشي تاییدولی. دا د اسرایل او فلسطین ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ په ترڅ کې په 400 ساعتونو کې د اسرایل په بمباریو کې د فلسطینیانو د مرګ ژوبلې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور له مخې په غزه کې به د مړو شمېر لا زیات شي چې کله اسرایل له پلان سره سم په سیمه کې ځمکني عملیات پیل کړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کیربي پرون سه شنبه خبرلاند ته وویل چې متحده ایالات نشي کولی چې د یوې ورځې د مړو دغه شمېره تایید کړي. هغه وویل د روغتیا وزارت د حماس لخوا اداره کیږي او د ده په باور په هر هغه څه کې چې حماس یې په ښکاره اعلانوي باید له دقته کار واخیستل شي. د اسرایل پر جنوبي کارونو د حماس له لوري د اکتوبر د 1 له برید وروسته چې اسرایل غزه کلا بند کړي وګړي د خوراکي موادو بو او درملو له سخت کمښت سره مخ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمېر پاکستاني رسنیو خبر ورکړی دی چې له دې هېواده د ټولو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته یې د استولو لپاره پاکستان ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. د دوی په خبره دا مرکزونه د پنجاب، سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې میشتو څه د پاسه 1.1 میلیون غیر قانوني افغان کډوالو ته له دې هیواده د وتلو د ورکړل شوي یو میاشتنی مهلت یوازې شپږ ورځې پاتې، پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د کډوالو استولو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. پاکستانی رسنیو د دغه هیواد یو شمیر چارواکو په حواله ویلي چې دا مرکزونه د پنجاب، سندھ، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې جوړ شوي. په راپورونو کې راغلي چې په پنجاب او سندھ ایالتونو کې نیول کېدونکي افغانان به د راولپنډۍ او کراچۍ په ښارونو کې جوړې شویو مرکزونو ته انتقالیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې چې له نورو ایالتونو ډېر افغانان پکې ژوند کوي او ډیورن کرښې ته نږدې پروت دی، دوه مرکزونه او په بلوچستان کې درې ځانګړي مرکزونه جوړ شوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې پلان لمخې سیمه ایز پولیسو او مسؤلینو ته واک ورکړل شوی چې ټول غیر قانوني کډوال له نیول وروسته همدې مرکزونو ته انتقال کړي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر تر پایه 1.3 میلیون هغه افغانانو ته چې د دوی له قوله په پاکستان کې د اوسېدو لپاره قانوني اسناد نه لري وخت ورکړی چې له دې هېواده ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي له یادې نیټې وروسته به دوی د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد ځانګړي عملیات پیل کړي. اوس چې دا مهلت پای ته رسیدونکی دی، یو شمیر افغان کډوال چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دې هیواد ته تللي وایي که خپل هیواد ته واستول شي له ګڼو امنیتي او اقتصادي ننګونو سره به مخ شي. د پنجاب په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال سرفراز احمدزی ازادي راډیو ته وویل
کوم ضرب الاجل چې د پاکستان دولت افغان مهاجرینو ته ټکلی و هغه مخبره نږدې کېدل دی، نو واقعاً چې دی د ټولو افغانانو اندېښنې راپارولې او ایران پاتې چې څه وکړي. ډیری هغه افغانان چې افغانستان کې خطر حس کوه هغه ټول اکثریت یا پاکستان ته راغلي او یا هم ایران ته تللي دي. نو زموږ غوښتنه د پاکستان له دولت څخه دا ده چې په دې کوم ضرب الاجل چې ټاکلی په دې کې تجدید نظر وکړي او پرې نږدي چې هغه افغانان چې خطر حس کوي هغوی بیرته افغانستان ته ولیږي.
دا د هیواد په پلازمین اسلام آباد کې یو بلې میشتې افغاني کډوالې زرمینی وویل چې له تیر نږدې یو کال راهیسې د خپل کیس د تعقیب لپاره پاکستان ته کډواله شوې، خو د پاکستان وروستۍ پریکړې سخته اندېښمنه کړې.
مونږ نه دلته په امن سره ژوند تیرولی شو او نه په افغانستان کې مونږ لپاره امنیت دی چې هلته ژوند تیر کړو. پاکستان پولیس چې دی هره ورځ کور په کور ګوري او افغان پسې دی چې که چیرې وي هغې جیل ته وړي یا وایي چې بیرته ورشه خپل کانتري افغانستان، او ډېر بد حالت راغلی دی په پاکستان کې.
ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړو ادارو او تر خوای د امریکا متحده ایالاتونو له پاکستان د افغان کډوالو د جبري اخراج د دریدو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې لا دې غوښتنو کومه مثبته پایله نه ده ورکړې. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د پاکستان د پریکړه ناسمه بللې، ویلې دي چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ فاصلې رامنځته کړي، خو په عین حال کې د ننګرهار په لالپوري ولسوالۍ کې چې د تورخم سره نږدې پرته ده د افغان کډوالو لپاره د موقتی کمپ د جوړېدو چارې هم پیل کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلروشت ساعته.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او له بشري حقوقو څخه د سرغړونې په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ټولنې په لایمه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د تاویومې غونډې د درېمې کمیټې په ناستو کې وړاندې شو، ویل شوي دي چې د افغانستان له قضایي سیستم څخه قاضیان، سرنوران او مدافع وکیلان لرې شوي او دغه شان ښځې د ټولنې له برخو لرې کړی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د عدلي او قضایي او بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په ملګرو ملتونو کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو په 58مې غونډې د درېمې کمیټې په یوه ناسته کې په افغانستان کې د قضایي سیستم د حذف او د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د اروپایي ټولنې د استازولۍ د اعلامیې په یوه برخه کې چې د دغې ټولنې د یوه استازي لخوا ولوستل شوه، ویل شوي
In Afghanistan, all safeguards in the legal system have been lifted. The country is ruled by edicts while judges prosecute.
په افغانستان کې له حقوقي نظام څخه ټول ضمانتونه لري شوی. هیواد په فرمانونو چلیږي. په داسې حال کې چې قاضیان، څارنوالان او وکیلان له حقوقي نظام څخه لري کړل شوی دي او خزې د ټولنې له ټولو برخو لري شوی دي.
We continue to call for the full and equal enjoyment of their human rights and their protection from all forms of violence.
اروپایی ټولنې د جنسیت له امله په افغانستان کې د روان تاوتریخوالي دوام ته اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې دا مسله د بشریت او د روم د کړنلارې خلاف کړنه ده چې افغانستان یې یو لاړخونو څخه دی. د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو پورې د اروپایي ټولنې د دغو ادعاو په اړه د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لویه څارنوالي له منځه وړې او پر ځای یې د خپل مشر د عوامرو د تعقیب ریاست جوړ کړی دی. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د دې سیاستونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ او مدافع وکیلان د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د عدالت د نشتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې. له دې ډلې یوه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې میړه یې یو پوځي ډاکټر و. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ دوه میاشتې وروسته د طالبانو د حکومت د استخباراتو لخوا ووژل شو او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغه مړی بیرته ترلاسه کړي. نوموړی ادعا کوي چې تر دې دمه د خپل میړه د مړي د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو د حکومت استخباراتو ته تللې خو له ویرې د طالبانو د حکومت قضایي ارګانونو ته نه ده تللې.
به خاطر شوهرم که مثلا شهید شده بود
زما میړه چې شهید شوی و د هغه مړی په استخباراتو او نورو کې نه و موندل شوی. دوی یوازې موږ ته خبر راکړ چې هغه شهید شوی دی. کله چې زه استخباراتو او نورو ادارو ته لاړم یوازې څارنوالي پاتې وه. ویل یې چې نن به یې درکوو او سبا به یې درکوو. نږدې دوه نیم کاله تېرېږي. شاید اوس به خاورې شوی هم وي.
تقریبا چیز کم دوه نیم سال شده رایسته بیخي شاید که خاک هم شده باشه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو ویاند خلیل همراز د دغه راپور تر خپرېدو پورې په دې اړوند زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما په ګډون د بشري حقونو نړیوال سازمانونو د طالبانو د حکومت لخوا د تیر جمهوري نظام د عسکرو او دولتي کارکوونکو د غیر قانوني وژنو په اړه راپورونه خپاره کړي وو خو طالبانو تل دغه ادعاوې رد کړې دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال مدافع وکیل لطیفه فیضی هم د طالبانو په حکومت کې د عدالت د نشټوالي ادعا کوي.
وختي کسانې کې درسي حقوق قضا او
سرنوالي هغه کسان چې د قانون عدلي او قضایي بشري حقوقو په برخو کې زده کړې کړي تخصص لري او کلونه کلونه یې کار کړی وي کله چې ګوښشي نو هیڅ ډول حقوق نه ورکول کیږي. څنګه چې ما اوریدلی یو خبره یم په جمعاتونو کې احکام صادریږي او هغه څوک چې جرم کوي یا یې نه کوي په جمعاتونو یا کوڅو کې مجازات کیږي.
مخکې تر دې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني جمهوریت ګڼ شمېر قاضیان او چارواکي له دندو ګوښه او طالبانو یې پر ځای خپل کسان ګمارلي دي. طالبانو حتی د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه له منځه ویوړه خو اروپایي ټولنې په خپل نوي راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د غیر قانوني وژنې خپلسري نیونې فزیکي ځورونې ربړونې جبري تری تم کول او مظلومانو سره د ناوړه چلند او دغه شان پر قومي او مذهبي لګکیو هدفي حملې بندې شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زادر ایڈیٹر کو دمن اوریدن کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه دا چې په دې ورځ کې ځات تلم د واشیر غرنی سیمه یا کوم سیمه کې ډیر زیات کوچان دغه سیمه ته ځات لرم. باور دی وسه چې دغه کوچان او هغه کسان ساري لرونکو کسان یا کمالداران کسان چې مالونه لري ډیر زیات د پستونځ کې وای نه دا چې ژوند دې باور دی وسه چې سړی فکر تا کې ځکه چې یو د مالونه یا د سروې لپاره وبنس او بل وچکلې هلمند واشیر ولسوالۍ د ډیر زپل د پخ په پرتله باندې نو بس دوی اریان چې وسته ډول خپل مالونه د چې دې ټول غاړې ته ولیدل دي او دې ته ورخطا دي چې ډول یې ورځ چې ډول به تر کال کې دا چې جمعیم را روان دی جواری دغه لپاره نسته کړي بیا په خیا پروډونه چې دغه لپاره نسته نو د ډېرې کسانو دا غوښتنه و چې باید حکومت ودی ته پام لرنه وکړي. ډېر ځاته مننه جوړ دی وس.
السلام علیکم. ما دې کرکټ مبارک ټول افغانستان ملت ته وایم او بل چې مو باید هر ډګر کې کامیاب او سرلوړی اوسو او یو قایش ملای اسلامی امارت چې دا چې مقصد د افغانستان ملي بیرغ بیرته وړاندې کی د تنای دی په کپنو باندې نکیږي او بل می دا خواهش ده چې تنا کرکټ نه ده، موږ باید تعلیم په حصه کې هم دغسې پیشرفت ولرو. هر څه نور دنیا ګوره، ټانګونه تیاری، موشکان، مزایل، هر څه جوړوي، موږ هېڅ شی نه لرو. موږ هر څه په خرید یو. باید موږ مکتبونه جوړ شي، زموږ مکتبونه شروع شي، دا زموږ خوندې ډاکتران شي، زموږ مریضان نه باید خارج ملکو ته ولاړ شي. دا مې هیله ده او دا مې خواهش ده. خدای په امان.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.